درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای ډیوا په ادبی خبرونه بل ډیوا کې درته ز بارکوال میخیل هر کله وایم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست د تیرو خبرونو غوندي نننۍ خبرونه مهم د یو لیکوال ژوند او کار ته ځانګړې کړې ده په کلو کلو مکشلې دا خواري ده په کلو کلو مکشلې دا خواري ده پښتانه لا بیا هم وایي چې سیال پړ دی پروفیسر سیال کاکړ پړ نه دی خو تیرونه یې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې هغه د جون پر اتلسمه نیټه د اووه اتیا کلنۍ په عمر وفات سو او پښین ته نږدې په خپل کلي د سرانانو په د سرانانو په شاګۍ کلي کې خاورو ته وسپارل سو لومړی به د پوهان سیال کاکړ لنډه پیژندنه درته وکړم او لاغه وروسته بیا خپل میلمانه در پیژنم چې په دې خبرونه کې به موږ د سیال کاکړ پر ادبی کار او ژوند باندې خبرې کوو پوهان سیال کاکړ لیکوال څېړونکی شاعر او فولکلورست وو د نه یوازې د ادب په څانګه کې خدمتونه ترسره کړي دي بلکې د تاریخ جرنالیزم او داسې په نورو څانګو کې ډېر خدمتونه ترسره کړي دي سیال کاکړ ابتدایي تعلیم په خپل کلي پښین سیمه کې کړی وو او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللی وو او هغه په پښتو فارسی او اردو ادبیاتو کې درې ماسټري کړې وې سیال کاکړ په 1964 کال کې په کالج کې د لیکچرر په توګه کار پیل کړی وو او بیا په بلوچستان پوهنتون کې په دنده ګمارل شوی او هلته د پښتو ادبیاتو څانګه د ده په زیار جوړه شوې وه چې ده پکې استادی کوله او تر 2000 میلادي کال پورې دی د پروفیسرۍ په دنده بوخت وو او وروسته بیا ریټایر شو په همدې کال په نننۍ خبرونه کې له موږ سره درې محترم میلمانه دي ډاکټر صادق ژړک چې د پښتو ژبې استاد دی او پر پښتونولۍ یې پی ایچ ډی کړې ده فدا محمد لیوال د کوټې د پښتو اکیډمۍ غړی او د اکیډمۍ د درې میاشتنۍ ادبي مجلې لیکنې اعزازي مدیر او لیکوال دی او درېم میلمه مو عبدالخالق مندوخیل لیکوال او د پروفیسر سیال کاکړ نږدې ملګری دی دی په بلوچستان کې سرکاري افسر دی خو له ادب او تاریخ سره هم ژوره مینه لري زه خپلو درې واړو میلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم سلامت اوسئ ډاکټر صادق ژړک صاحب لومړی تاسو ته درځم زه پوهیږم تا نن سفر هم کړی دی ستړی به هم یې نو خبرې به له تاسو راپایل کړم ځکه چې تاسو هم د ولسی ادب یا د فوکلور په برخه کې کار کړی دی او د سیال صاحب ډیر کار هم د فوکلور په برخه کې دی څه فکر کوئ تاسو چې په کوم وخت کې د فوکلور لپاره کار شروع کړ اسانتیاوی ډیر وي او سیال صاحب په داسې زمانه کې د زموږ د فوکلور د خورور او اسناپ پر راټولولو پیل وکړ او دې کار ته املا وتړل چې هیڅ اسانتیاوی نه وي نه د انټرنیټ اسانتیاوه او نه د ترانسپورت وسایل دومره زیات وو نو د سیال صاحب پر دې کار باندې کل رڼا واچوي
ډېره مننه ژوندی اوسې رښتیا هم چې موږ په خپل چاپېریال کې ګرځو او بیا د سیال کاکړ کار ته ګورو زیار کې ګورو چې د فوکلور په برخه کې کړی دی هغه وخت په پام کې چې کله زموږ سیلي پښتونخوا سړکونه خامه وه موټران نه وه اصلي موټران نه وه په څو به تګ وو نو چې د کوم کار کړی دی هغه سړی تللی نه له اوسني کار څخه ځکه چې هغه وخت کوم نن چې کومې اسانتیاوې شته هغه وخت هغه اسانتیاوې نه وې خو د هغه دورې یوه ګټه وه برکوال صاحب چې هغه وخت په فلور په اصل شکل کې شتون درلود خبر ځای تللی هر څه یې موندل هغه به سوچاو نګه به وو نیازه به وو اوس څنګه زه لدې کوم مسلې سره زه ډیر وخت مخه وایم که کاکړی غاډی را غونډو که د اسن غاډی را غونډو که نور شیان را غونډو په دې کې جوړ شوي شیان ګډ شوي دي دا دوی توپیر کول دا سر نه بېلول او په اصل شکل کې موندل دا په اوسني دور کې لږ ستونزمن دی که څه هم اسانتیاوې ډېرې دي د تګ راتګ اسانتیاوې اسانه دي خو دغه یو مشکل شته نو که څوک د فولکلور له اصولو سره د دغه ځانورونو سره بلد دي بیا دغه مشکل هم له منځه تللی خو د دې ټول اسانتیاوو د هر څه باوجود چې په هغه دوره کې کم کار شوی دی دا د سرو زرو سره باید چې ورته نه شي
صحیح ډیر مننه ژړک صاحب دارا ته وایي چې تاسو یادونه وکړه چې دغه ولسی ادبیات په کوم وخت کې درا ټولول هغه وخت ډیر سوچو او اوس پکې یا لاس وهنه سوی او یا ور باندې د شاري ژوند اغیز سوی دی څه فکر کوي چې څومره دغه سی کار لا نور پاته دی چې په ولس کې دغه خواره واره فولکلوري اسناب راټول کړي
ګوره په 2000 کې تاسو معلومه ده په پټه کې ما د پښتو ادبي غورځنګ د پاک کاکړې غاړي په نامه کتاب چاپ کړ چې تقریبا 10000 کاکړې غاړي مخکې راغونډې کړې چاپ وکړې اوس چې همدغه کار ما تر لاس لاندې زه تاسو ته پروګرام دلاري د سیل صاحب د روډ د سکل لپاره د غزیرې پر تاسو کوم چې ان شاء الله ډیر ژر به د پښتو ادب فولکلوریک ولته موجود دی چاغه به هی په اوریجنل شکل کې جوړیږي دا جوړیږي زه دا وایم چې مواد به ډېر موجود دي موږ سره ډېر کار غواړي کثیر موږ اکیډمي نه درلودلې ولسی ادارې نه درلودلې پراخي ادارې نه درلودلې نو بیا دا کار ډېر آسان وو
صحیح ل جړک صاحب به له وکړو فکر کوم دی اوسم په سفر دی که چیرې ممکنه د درجه مشته د ډیر صفه ناراضي په دې لچې اوریدونکو صفه واوریدل سي نو که ممکنه چې موټر یو څنګه ته ودرې او یو څل مشتره د درجه مشته صفه راسي بیا ورسته جړک صاحب ته ورسو فدا محمد لیوال صاحب تاسو ته درځم د سیال صاحب لمړیو کتابونو کې چې اول د کوم کتابونه چاپ شوی دی پاغه کې یو سپیشل غایونه هم دی او دغه د متلونو یو وړ کتاب دی تاسو هم د متلونو یو کتاب چاپ کړی دی متلونو مراټول کړی دی څه فکر کوئ چې د متلونو چې تر اوسه پورې کوم کتابونه چاپ شوی دی فکر کوئ چې د لارو بر پښتني وطن ټول متلونه راټول شوی دی کنا لا هم په ولس کې به نور متلونه وي چې باید راټول شي
مننه
برکات صاحب نومه
تاسو بیا جوړک صاحب او منفر صاحب سفر کار غلام الدین افغان امانی افغان اخبار کی راپل کری یعنی نتیجہ دوریا تقریبا سل کال کی مدہ کار لہغ دہ راپل دی بیا استاد رستار تریک اربانی کار کری بیا رستار واشاد محمود نوری اربانی کار کری بیا بے نواز صاحب کار کری او بیا دغه چې چار څو پورې رسیدو او ورسته کتاب چې په دې سم کې شاید دی هغه په 2013 کال کې ما چاپ کړی یا ما سره راټول کړی مثلاً اوس تقریبا 10000 مثلاً پکې شو خدا لکه څنګه چې ځړ صاحب وویل ولس کې ډیر شان لا پاتې او ډیر دا چې صدر افتای چې حضرت ولدل غواړي او دا چې تر څو دا پښتون ولس کې او دا خلک دا ژبه وایي دا ولسی ادبیات دي دا به شاید داسې پایته کې ونه لري چې موږ وایو چې را دغه نو اوس بشپړ شوی دی دا کار او دا کار نور اړتیا نه لري چې په دې څوک تر څو چې دا ولسی تر څو چې دا ژبې دا اسناب موجود وي او دا چې به د خلکو لخوا راټولېږي او دا به د وخت د زمان پر شاید لس کاله بعد شل کاله بعد بیا دغه نن پر شان باندې کوم خلک دي دا کار او دا به راټولېږي دا د دې ولسی د ژبې هغه مواد چې څنګه لاس تخنیکی او څنګه لاس جوړیږي او دا روان کار دی ځکه خو موږ خپله د غژبه په دا ارتو د جت خیره څنګه چې وای دا ژبه هغه څه ده چې نیوی شان اخلي او غاړه شان دي نو دا په پرې شوولو په وخت کې موږ کولای شو چې دا نور متلونه یې افکر سپی هغه کار کوي هغه راټولو او دا کار مو مخته روان نو دا یې معنی دا نه چې وای موږ دا وای چې هر څه په دې کې دا شان نه وي اوس هم کار غواړي دا هغه اوله تخرانی ولې تر اوسه کوي دا کار روان دي او دا غوي خلک به کار وکړي
لیوال صاحب تاسو ښه یادونه وکړه چې تر اوسه پورې ولسی ادبیات لا په ولس کې خواره ورسته نو په داسې وخت کې چې سیال صاحب شاوخوا 50 شپېته کال مخکې د تملا وټړله او د زموږ د ولسی ادبیاتو په اهمیت پوسو چې باید دغه راټول کړي نو په اوس وخت کې چې اسانتیاوي هم ډېر دي او موږ ډېر لیکوال لرو چې په ادب کې کار کوي په خوا خو ډېر کم خلک وو خو زموږ لیکوال ولی وسم موږ ډیر کم خلک لرو چې د فولکلور په برخه کې کار کوي نو د لیکوال ولی د زړه نشو کوي چې د فولکلور پراټولولو کې یا د فولکلور د چړنې په برخه کې کار وکړي موږ ډیر لږ لیکوال لرو خصوصا په سویلي پښتونخوا کې خبره ده چې برکت چې کتا چې
وګوري د فولکلور اکثر چموږه وایو یا کولو د دې ځاتره برخه چې ده هغه اکثره په شدنه وکړه دا چې پښتنې ټول نه تاسو ته ستاره معلومه ده دا چې څومره وخت دی چې حکومت د کویدات را تخکیږي حکومت مسایل مستجوري دي نو دغه مسایل پر بنا باندې یو څوک نس کولای چې هغه ته په اسانه لاسرسي ولري دا چې په خوا ده یعنی مطلب څو سپیشل سابې کار کاوه یا هغه ته مخې خلک کار کاوه هغه وخت د کویدات لري اندازې کوي نه رمو تاسو ته یاته معلومه ده چې په دغه درس کې یو ښکار کې د ماحول پر بل خوا اوښتي دي ګیران بل ډول اخستي دي نو ځکه هغه موږ چې کوم هغه دایری دي هغه دایری دی چې راتنګ کوي نو ځکه چې د فولکلور ته لپاره په اسان مس کې دی نو څو کولای چې په اسان یې راټول کړي نو ځکه هر څه تاسو هغه کوم وګورو کله د پونټونو کې کته نه دي تحقیقونه دي او کله داسې چې موږ د امور آزاد لیکوالو د غیر سره دي تحقیقونه دي او حقوق چې دا کار وسم کیږي نو واجه دا چې موږ دغه دایره دغه درڅلې ستلنې چې ګړي دومره سره راکنه کلی چې دغه کوری اوس لا کړی په ډیر مشکله چلای شي
صحیح مننه ورسته هم خبرې کوو عبدالخالق مندوخیل صاحب تاسو ته راځم تاسو شاید په هغه شخصیتونو کې یاست چې له پوهان سیال کاکړ سره مو ډیر لنج دی وخت تیر کړی دی څو کلونو مخکې تاسو په خپل هم د فولکلور په برخه کې فکر کوم یو څو مزامین لیکلي وو چې د پښتني لوب پاړو کمی هیر نو لسیال صاحب سره تاسو نږدې وخت تیر کړی دی کدار ته وایي چې د سیال صاحب د فولکلور په برخه کې کوم کار دی هغه ته په څه نظر ګوري ک په هغه باندې خپل نظر راته وړاندې کړي بارکوال صاحب تر ټولو
مخه استاد ملکو ډیر مننه کوم چې زه د دې ور وګڼلم پر دا موضوع باندې یو څه خبرې وکم سیال صاحب په فولکلور کې به ډیر کار کړی دی او دا اولنۍ سړی دی ممبئی سړی دی پجا سیمه کې په فولکلور کار شو کړی دی او زموږ د قیمتي سرمایه راټول کړی دی سیال صاحب کتور ته وګوره تقریبا 90% کار د فولکلور کې کړی دی نور پښتو ادب کې په شاعری کې نظم کې کار کړی دي خزما په ان زیات کم نوی سلنه کار دي هغه د فولکلور کې کړی دي او فولکلور کار و سم ډیر پات دی د سیال صاحب چې کم کار کړی دي هغه او لمبي خشپ دی یې شه ده اوس نو دا نور پښتانه د پکار دي پر د ښکار دا نور پر مخبوز دي او نور کار وکي بلکې زه خو دا خبره کوم چې مستور پښتانه د سیال صاحب پور وړي او د دې پور به موږ په دغه کار ادا کوو چې موږ دغه فولکلور کار نورم پر مخ وځو او فولکلور چې دی ورځ د فولکلور جرم ورځ ورځ د خطر سره مخامخ کاږي سیال صاحب تقریبا 15 کال په دغه کالو کې او په هغه سخت وخت کې چې یو اسانتیا هم نه و موږ خو شکر دی له موږ سره موبایل فون دی ترانسپورټ دی نورې دې اسانتیا وی دي د پډیر غریبۍ او پډیر سخت ورځو کې د زموږ د سیمې هر کلی هر شهر ته دایتلې دي او دا فولکلور دراتول کوي او زه خدای یو اغل رمز زویم په کار دی چې زموږ په دانې ځوانانو کې ګورش دا ویار به د چا په برخه شي دا شار صاحب کوم کار کړی دی په فولکلور کې پر دغ باندې او دا په دې ارزي د پی ایچ ڈی مقاله پر ولیکل شي نظما دا خاصی لنوي ځوانانو د پښتو ادب چې دغه خواته مخ ورواړي او زموږ د ټولو دا فرض دی دغه کار نورم پر مخ بوځي.
منن عبدالخالق صاحب تاسو ته بیا ورسته بیا هم راځم. ډاکټر جړک صاحب عبدالخالق مندوخیل صاحب ښه خبره وکړه چې په اوس وخت کې چې موږ وګورو په افغانستان کې هم په پېښور کې هم او هلته په کوټه کې هم په پونتونونو کې استادان اوس په چیړونو بوخت دي، دوی د خپلو د ایم فیل او د پی ایچ ڈی لپاره چیړنې کوي او پر د پښتو پر بیلابیلو موضوعاتو او د ادبی شخصیتو پر کارونو باندې چیړنې کوي. تاسو چې کله لا ایم فیل نو کړی هغه وخت کزما په یاد تاسو وخت ویلو چې کېدای شي د سیال صاحب پر اثر باندې تاسو ایم فیل کېدای شي وکړي. زما ژغ درځي
زما ژغ راوړی
او ستاسو ژغ راځي موږ ته مننه
خبر راځي چې په سفر کې زه په سفر کې دا چې دا وخت په پونتونونو کې په سویلي پښتونخوا کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا په آزاده خاوره کې کومې څېړنې کېږي له بله مرغه د فولکلور په برخه کې بیخي هغه ټول شوي کار باندې خو تحقیقات چیز دی که چا ټپې راغونډې کړي چا نور شیان راغونډې کړي لنډې راغونډې کړي پر هغه باندې کار روان دی. البته نوي شیان نه راغونډېږي د هغه وجه دا ده چې زموږ د استادانو چې کوم هغه دلچسپي ده هغه زما خیال نه لیدل کېږي. دا په سپروایزر پورې په لارښود پورې اړه لري چې هغه خپل یو ساده په خپله یو سیمه کې په یو منطقه کې چې له کومې خاورې سره تعلق لري دا به ډېره بهتره وي چې د برشور یو شاګرد انتیل یا دفترا کوي خپل سپروایزر یې په کار واچي چې دا هغه سیمې فولکلور راغونډ کړي یا په کندهار کې یا په زوب کې یا په ملکنډ کې یا په سوات کې. نو دا چې د خالق مندوخیل صاحب کوم خبره کوي دا ډېره بنیادی خبره ده. موږ په دغه کې په کارم لګیا یو کارونه کوو خو له بده مرغه نه شاګردان څخه کار ته آماده کیږي نه استادان له رخصدان څخه آماده کیږي چې له شاګرد سره په ایمانداري خواري وي.
ژړک صاحب تاسو خو ول چې په دې چړونو کې دغه کار تر اوسه پورې نه کیږي چې دغه فولکلوري آثار چې دي چې دغه راټول سي، خو آیا د دې ضرورت نه محسوسوي ځکه چې زموږ کم فولکلورستانو چې کم کار کړی دی هغه تر ډیره دغه اصناف راټول کړي دي او چړنی ور باندې لښ سوي دي، نو کپر دغه فولکلوري اصناف اوس د چړنی کار پیل سي ځکه چې
ما یادونه وکړه موږ اکثر زه د جریان تر وخت یې زله مختوې ما زموږ نه شاګردان تکړه پخ کار د ملاتړي نه زموږ لار شودان دې کار د جنیتور تیار دي د دواړو
تاسو ژغ پرې پرې کې ژړک صاحب کوم فکر کوم د ژړک صاحب د ټلیفون کرښه پریس او بلار به بیا موږ ټلیفون ورته وکړو او هیله به ځین وکړو چې که ژړک صاحب موټر یو څنګ ته ودري او موږ د دغه غږ واورېدلی سو دی په سفر کې دی. فدا محمد لیوال صاحب بیا هم تاسو ته راځم. سیال صاحب په ځینو داسې موضوعاتو باندې کار کړی دی، شاید په هغه وخت کې زموږ په سیمو کې چې لیکوال کم و نو د تنده په هره برخه کې محسوسه کړې ده، نو ځکه یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د ماشوم ادبیاتو ته هم سیال صاحب کار کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په اړه د څو کتابونه چاپ شوي دي چې یو یې د کوشنیانو ادب دی او د کوشنیانو ژبه ده او داسې ځینې نور شیان دي چې د ماشوم ادبیاتو په اړه دي. د ده دې کار ته په څه نظر ګوره؟ یوایې د ماشوم ادبیاتو ته په اوس وخت کې کار زیات شوی دی که نه اوس هم لا تنده محسوسېږي؟
مننه برکوست. خبره دا ده چې اصلا د ماشوم ادبیات کوم وګورو په دغه پر وخت کې چې ما یې دی یو سړی چې دغه د روژو به څخه غالبا به تمثیل ناصر صاحب چې هغه ما ته وویل چې زه په دغه د ماشوم پر ادبیاتو باندې یو څه کار روان کړی دي چې دوی کتابونه در سره یې یا په اړه باندې څه موادي تر اوسه ما بل ځای نه دی لیدلی او یو ما رساله په کابل کې یو چا پر دې باندې دغه د انفیل کاوه د ماشوم پر ادبیات باندې نو زموږ په دمر اصل چې هغه بنیادي خښته ده یا ابتلا چې د ټولنې معماران دي هغه دغه کوشنیان دي.
نو کله چې موږ د کښنیانو په حواله شي نه لرو، د کښنیانو د تربیت په حواله شي نه لرو، د کښنیانو د ذهنیت په حواله شي ونه لرو، نو دا به ډېره ګرانه چې موږ په راتلونکي کې بیا د داسې یو چا تمه وکړو، داسې چا ته سترګې په لاره وسو چې هغه بیا ټولنې ته راځي او د ټولنې معمار دی. ځکه چې زموږ سره یې هغه بنیادي چې د دې کوم نشان دی هغه نشته. که څه هم سر خبر دا د کښنیانو ژبه ستا بیا په غالباً په 1999 کې چاپ کړی وو، خو په هغه کې هم ډېر مواد د بخش راټول کړي وو د کښنیانو د ژبې په حواله، د هغو د هغه سقیل تورو په حواله چې کښنیان ویي دا چې تورې نیسي ویلې، داسې ډېر مواد وو چې د هغو ته اشاره کړې وه، ډېرې پکښې څېړلې وو، پر هغو باندې ښه کار کړی دی. دا یو بهترین کتاب دی، او دا چې خاص کر بیا د ماشومانو ادب چې په ادب ادبیاتو کې ماشومان څه شي ته اړتیا لري، څه شي باید ورته ولیکل شي، د دوی د ذهنیت مطابق، د دوی د صلاحیتونو مطابق، یا د دوی هغه ذهني هماهنګي چې دوی غواړي څه شي ووایي. تر ټولو مهمه دا ده چې ماشومان څه شي وایي، یا ماشومان څه شي ته اړتیا لري. دغه هغه څه دي چې په نور نړۍ کې د پاره ډېر کار شوی دی، خو زموږ په خوا کې غالباً تر اوسه پرما په دې اړه ډېر مواد نه لیدلي، او نو اوس هم داسې څوک ته چې په دې باندې کار کوي او دې ته زړه ښه کړي یا د دې په اړه مهمې څېړنې کوي، غالباً چې دغه کار چې د چال صاحب ښکاره خبره ده چې په سعودي پښتونخوا کې خو هغه د بنسټګر رول لوبولی شي، خو مګر وروسته چا ورباندې کار نه دی کړی، او نه هم د دې ټولنې ته چا کتلي دي، نه د ماشومانو و آینده ته کتلي دي، چې د دغو خلکو چې دغه ماشومان چې موږ لرو په دې ټولنې کې د دې هغه تعلیم په مورنۍ ژبه هم نه دی. نو موږ باید څه وکړو؟ دا زموږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې موږ باید دغه اړخ ته فکر وکړو چې موږ څنګه کولی شو ماشومانو ته د خپله مورنۍ ژبه په څه طریقه ورزده کړو، څنګه یې ورزده کړو، څومره مرسته ورسره کولی شو. نو دا ډېر داسې کارونه دي چې موږ څخه کول غواړي، او هغه داسې دي چې دغه علمی او تعلیمی ادارې کولی شي په دې کې ډېر کار وکړي، او هغه خلک چې خاص کر دغه متخصصین یا دې ته ځانګړي خلک دي، هغه باید په دې اړه باندې مرسته وکړي چې خاص کر د انصاف خلک دي، یعنې استاد جوړونکي چې دي، د هغو سره کته هم موږ دلته اوس له اوله تر پنځمه خو پښتو یو کتاب لرو، او خبره په دې کې چې دغه ماشومانو ته بیا وایي څوک، دا ماشومانو ته د پښتو خاص توري څوک ښيي، د اوازونه بیا څوک ښيي. دغه مسایل دي، نو که چیرې موږ دغه سې کتابونه درلودلی، نو زموږ دغه استادانو ته شاید یا د حکومت له طرفه یا په خپله د دې ټولنې له طرفه او د خلکو ته دغه روپګوته سي وي چې ورور تاسو کولی شئ دغه کتابونه وګوري، او بیا د ماشومانو سره په دغه خپل اړخ کې د ډېر اندازې مرسته کولی شي، خو نه بعد مرګه چې دا شی زموږ سره نشته، او د دې ډېر لوی خلا او کمی محصیل ته اوسي.
لیول سب تاسو ښه اشاره ورته وکړه چې علمی او تعلیمی ادارې په دې برخه کې کار کولای شي. که وګورو زموږ لیکوال تر اوسه پورې د خپل ذوق له مخې په هر برخه کې څوک یو کار کوي، او بیا کتابونه هم چې چاپي په خپلو پیسو یې چاپي ډیر کم داسې دي چې نور خپرندوی ټولنې ور چاپي. په اوس وخت کې چې موږ علمی ادارې لرو په کابل کې، د علومو اکیډمۍ ده، د پېښور اکیډمۍ ده، او د کوټ اکیډمۍ ده، آیا په دې اکیډمیو کې هم یو څه د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي، او منظم لیکوال پر دې ګمارل شوي دي چې په دې برخه کې کار وکړي، او که نه دی کړی سبب یې څه دی ستاسو په نظر؟
لکه څنګه چې ما مطلب وویل، د کابل په خوا کې چې زه بهان احوال لرم، دغه یو څوک ما تر اوسه پورې لیدلی دي چې هغه په دې اړه باندې کار کوي یا تر اوسه کوي، او هلته به ډېر ګیله به هم ځکه نه کوم شه چې هلته همیشه مسایل داسې راغلي دي چې یو کار پیل شوی دي چې کله یو ځای رسېدلی دي بېرته صفر ته راغلي دي، بیا هغه ټول شرازه چې د هغه له منځه تللې ده، او بیا یو بیا له سره کار پیل شوی دي. نو هلته به په دا اوس نننۍ نړۍ یا نوي عصر د تازه مطابق ډېر شان به نه ګورو، او ډېره ګیله به هم نه کوو. او په تاسو د پېښور د اکیډمۍ په حواله باندې، پېښور اکیډمۍ تر دې اندازې کوم یو څه د ماشومانو په حواله باندې څه کار شوی دی، او څه کار کیږي هم روان مهم، ځکه چې هغه د دولت او د حکومت لخوا یې ادارات، او کومه چې د کوټ د اکیډمۍ کار دی هغه د ټولو څخه بیل دی، ځکه چې دا یو داسې اداره ده چې حکومت یوازې ورته پانګو کې او د دې چې کوم غړي دي هغه فیصله هغه سهار ډوډۍ بل ځای کې او ماشین کار چې دی هغه ولنټیر کوي، او هغه خلک مکوي کې کوم سیاسي کوم کوم تنخاله، نو ځکه دلته هغه ډول کار لکه څه مشي دغه یو شاور اکیډمي کولای شي، یا کوم چې د کابل اکیډمي کولای شي، ځکه چې هغه چې کوم خلک اخی د هغو په اندازه باندې حتی د ګریډ مسله ده، حتی د تنخواه مسله ده، حتی د مسلکي غړو مسله ده، تاسو د کوټي اکیډمي شي د هغه په دغه حواله باندې دغه شي یو خدای ته به تر معلومه ده چې تاسو ولې د دې سیمې اسمه د تاسو اندازه کې چې دلته په هغه اندازه باندې د پښتو ډپارټمنټ کې یادارې موږ تر اوسه پورې دومره مسلکي کسان نه لرو چې حقیقي په هر فیلډ کې یا په هر ځنګړي څنګه کې موږ سره کومک وکړي نو د کوچ پښتو اکیډمي چې د هغه د هټي یو بیل نمیت یو بیل کار او د پښور اکیډمي چې د هغه د دولت یو برخه ده د کابل اکیډمي چې د هغه د دولت یو برخه ده نو هلته د خلکو د تنخواه د معاش روزګار مسله هم ده نو هلته کېدلی شي چې تر دې ځایه هلته ښه کار وشي او مسلکي کار وشي او د کوچ اکیډمي چې د پجا والا باندې تر اوسه پورې خو د دې چې د کوم چاپي کتابونه دي تر اوسه پدې کې د ماشوم په حواله باندې کوم داسې کار مخ تر اوسه په نظر نه دی راغلی یو داسې کتاب چې تاسو دي چې د ماشوم ادبیات لنګړي او یا د ماشوم په ادبیات باندې کار
صحیح مننه یو لنډه د ماخلو او بیا ورسته بیا تر استنیو
دا د وی وی دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
کرونا اوریدونکو یو ځل بیا د ویو ای ډیوا په ادبی خبرونه بل ډیوا کې درته هرکلی وایم د نن خبرونه مو د پښتو ژبې نومیالي لیکوال او فولکلورست پوهال پوهان سیال کاکړ ته ځانګړې کړې ده چې تیرونه یې له نړۍ سترګې پټې کړې د سیال کاکړ شاوخوا څلوېشت کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او ویل کېږي چې ځینې کتابونه لا نه چاپ دي لمر سره په دې خبرونه کې درې محترم میلمانه دي ډاکټر صادق جړک فدا محمد لیوال او عبدالخالق مندوخیل د سیال کاکړ د ځینو کتابونو نمونه به درواخلم او بیا به بیرته له خپلو میلمنو سره خبرې کوو د فولکلور په برخه کې چې سیال صاحب کوم کتابونه لیکلي دي دغه کتابونه دي غاړي دا څېړنه د دویم کتاب دی پښتني افکار دا کیسې دي بل کتاب یې د سپیڅلي غایونه د متلونه دی بل دی چغیان دا د شذو منظوم فریادونه دي پښتني شذ چې په ودونو کې کم هغه یو ولسی شعر دی هغه وای د پدینو سیمو کې دیته انګی وای او پدینو سیمو کې متلونه ورته وای کتم متل په خپل یو جلا صنف دی خو چغیانو ته یا انګیو ته هم پدینو سیمو کې متلونه هم وای بل کتاب یې د پښتني فولکلور شپږم کتاب یې د کاکړی اووم کتاب یې د ملی ادب ادبیا متلونه دی او اتم کتاب یې د مزارات دا د سویلی پښتونخوا د بیرابیلو سیمو د مزارونو په اړه معلومات په دې کتاب کې بل د پښتني نمونه لسم کتاب د فولکلوري تیب یو لسم د فولکلوري سوغات په دې کتاب کې د اتر ناری دی دولسم د فولکلوري سندره او دیارلسم کتاب د پښتو نکلونه څوارلسم د فولکلوري جواهر پنځلسم کتاب یې د کوشنانو ادب شپاړسم کتاب یې د کوشنانو ژبه اولسم کتاب یې د انګی په دې کې بیا لکه مخکې مې چې وویل چې غان یا انګی دواړه د پښتنو ښځو منظوم فریادونه دي اتلسم کتاب یې د پخوانی غاړي په دې کتاب کې آزاد غاړي راغلي دي او د سیال صاحب تر اوسه پورې شپږ شعري ټولګې هم چاپ شوي دي همدارنګ یې د ژبې او د جرنالیزم په برخه کې هم ځینې کتابونه لیکلي دي چې یو د ترینو دا د پښتو د یوې زړې او پخوانۍ ونیڅې لهجې په اړه څېړنه ده بل کتاب یې د کاکړې دا بیا د کاکړو د لهجې په اړه څېړنه ده او یو ادبي تذکره ده چې په دوه ټوکو کې چاپ شوې ده د کیسې د لمنې پښتو بلکې دا د جرنالیزم په اړه دی د کیسې د لمنې پښتو جرنالیزم د ادبي تذکره ده پښتانه د کیسې د لمنې پښتانه لیکوال دا په دوه ټوکو کې چاپ شوې ده او داسې نور هم ځینې کتابونه د سیال صاحب د مقالو کتابونه دي چې په هغه کې د مقالې چاپ شوي دي نو شاوخوا څلوېښت کتابونه د سیال صاحب چاپ شوي دي په فارسي ژبه هم سیال صاحب دوه کتابونه لیکلي دي چې چاپ شوي دي تر اوسه یو گنجنای ادب نومیږي مقالې دي او بل خزینه دانش دا دوه کتابونه هم د سیال صاحب چاپ شوي دي عبدالخالق مندوخیل صاحب بیا تاسو ته راځم چې زموږ د اوریدونکو زموږ په وطن کې خلک له ولسی ادبیاتو سره ډیر آشنا دي ځکه چې دغه ادبیات راټول سوي له ولسه دي که غاړي دي که د اتڼ ناری دي کمتلونه دی ک چغان یا انګی دی خو خلق بلدی سراشنا نه وی یا خبر نه وی چې زمور لیکوالو دغه خصوصا هغه کسان چې د فولکلور په برخه کې کار کړی دی چې دغه ادبیات په څه ډول راټول کړی دی نو تاسو چې له سیال صاحب سره نږدې وخت تیر کړی دی د به د خپل ژوند دغه کیسې درته کړی کز موږ اوریدونکو ته لږ وایست ما اوریدلو چې سیال صاحب خپل یو سایکل درلود په دې نږدې کلیو کې بدای په سایکل ګرځید او دغه اسناف به راټولول
برخوان صاحب بالکل سا گای سید سیال صاحب دا گاموس دا خبر کولے سیال صاحب دونه سختی غالی دی پدغ اروان او دا دونه سخت لړی دی چې څو تر کالج کی د شون کی لمخه د پسکول سایت کیو د پچاوی کیم پاته سو وی دول زب پر اوش لما سفر کړی
اها
از موږ کیم کی دا شي خلای دا شي ځای خصوصا د روغ د بوريغه ارنای د بدماتو ذکر کولای دا شي کلی دا شي ځای نست د ځانو رسول او خبره خو ډیر احمد اده ش د سړی په یاد سر ټټ کولی ودا کار لکه تن چې لیوال صاحب خبره وکړ شي د حکومت له خوا یو مرسته هم نشته نو زموږ لیکوال خورا خپل ژوند لري خپل خوارې دي کورونه دي بچان دي کدا حکومت له خپل سر پر پرستی وای لکه د پېښور اکیډمۍ یا د افغانستان د علوم اکیډمۍ د کابل غ بیا به په دغه فیلډ کې ډېر ډیر کار کوي خو د سړی په یواز سر وځ کار ته ټټر ټکول یو او په لویاج سر کم د کار کړی دی دا یو ناممکن کار دی دا د پورا د یو ډلې کار دی د اکیډمۍ کار دی او سم په کار دی چې یو پورا یو دغه یو ډلې جوړ شي او دا هر سیمې خلک پکشي وي او بیا پر د ښکار وځي یو سړي د وسکار نه دی خو هر سړی سره کوم شال صاحب نشي کېدای
بالکل
بیا به څوک بل دوه شال صاحب پیدا کاږي بیا هم په دغه فیل کې ز د ډاکټر جړک صاحب ډیر مننه کوم چې په دغه فیل کې د کار روان کړی دی او څو نورم لیکوالان سش په لګیا دي خو د شال صاحب کار شدي هغه بډې ګرام بیا کاج دون د یو څه د واسکار نه دی دا زموږ د ګردو فرض دی یو سړی هم ځان نه کاج دا زموږ د ګردو فرض دی مونږ دغه کار پر مخ بیاي سیال صاحب دغه یو کم په خواني غاړي د چاپولې چې زموږ په سیمه کې کجې غاړي مرته یای دا زما یاد دی دا سړی به دار وخت یو نوټ بوک ور سره او کاغذ به ور سره د هر څوک لیدي پښتنه به جن کوله د دې چیرنې خپل یو انداز پر څو پوری سب پر د یو شی و هغه ته وڅه ته نور چې د لري تاغو پوری د بسنه نه کوله پورا به سر خلاصولې بیا به دوا درې وار له سړي څخه کوله بیا به ته په خپل خوره راته وایې ته از دغه تورې څنګه دا کوي تاسو دا غاړه څنګه یاست کدا تن ناری کچغیان ک انګي مطلب دا ټول د پداش طریقه راټولې کړې دي نو خدای دې جنتونه په نصیب کړي الله پاک ته نور پښتنو ته توفیق ورکړي چې دا کار نورم پر مخ وړي
صحیح جړک صاحب کار سره وی جړک صاحب د سیال صاحب یو کتاب دی په خوانی غاړي عبدالخالق صاحب یادونه وکړه چې د کجی غاړي یا آزاد غاړي هم وایي کلرز موږ اوریدونکو ته د آزاد غاړي تشریح کړی او څو آزاد غاړي کوم په یاد وی وی وایست او سره تاسو چې ول چې تاسو د غاړو یو غټ کتاب مو ترتیب کړی دی په دې کې به هم آزاد غاړي وی کنه ټولي منظومي یا پابند غاړي دی
ډیر مننه کله چې تاسو خپل فکر دا کتاب چاپاو او د خالق منلو خیل غواړي ما به ډیر ورته چې استاد دې کتاب نوم کړی غاړي کا او د خپل یو انداز او خپل یو ترتیب یو خدای دې پرور امیږي د دغه نن ته غوړه وباله چې په خانه غاړي ما چې کله په 2000 کې کاکړی غاړي کتاب چاپ کړی دی نو په لومړي ځل ما د کاکړی غاړو سب بندې کړی دا چې په هغه کې په لومړي سر کې کجی غاړي راځي چې هغه د سیلابونو په حساب د سکرش په حساب دغه توفیر سره لري مثال زنری په ټول زم د جوب لوري کده لیا راک دغه چې نو ډیر یو لړ زرګونو کجی غاړي موږ لرو په ټولنه کې چې هغه ډیر غونډې شوی دي او ډیر لا پاتې دي دغه چې کوم کار کوم یا مختبر راځي کژوندو دغه چې دغه غاړي ټولې دا دغه فرق باندې کړی. البته پر دغه موضوعاتو باندې دغه پر ډولونو باندې د جلا جلا باس لیدل کیږي په دې کتاب کې. خو دغه به د لبا او په حساب د فولکلور د اصولو په حساب په دې کتاب ګډې راځي. خو د خیال ساتې دا کوم کتاب دی پخوانۍ غاړي یعنی کژې غاړي دا زما په خیال ډېر په زړه پورې هغه بنیاد خیال ساتې شوی دی بنسټ یې په دغه برخه کې شوی دی. دغه بیا اوسني ځوانان که وغواړي دغه کار ډېر پر مخ وړلی شي یا ځینې ډېر جنخونه پکې نقص پر کېدلی شي کرکتنه پر کېدلی شي هغه بنیادي کارونه چې عمومي خامخا تېروتنې راځي کما کار کړی یم په دات وزر نه کې چې چاپ کړی خامخا به
ژړک صاحب ستاسو ژغ بیا پرې پرې کېږي. خیر لطاس بیا ورسته خبرې واورو په دې اړه بیا ستاسو نظر واورو. لیوال صاحب ته بیا راسم. لیوال صاحب سیال صاحب د لهجو په برخه کې هم کار کړی دی که وګورو پښتو لبه د مرغ په ډیرو برخو کې خواره ده په ډیرو برخو کې بیخي کم کار شوی دی. د ژبې پوهان وایي یوه ژبه هله بشپړېدای سي خصوصا د هغې ژبې د لیکلو طرز یا املا یا لیکدود هغه وخت بشپړېدای سي چې ټولې لهجې خوندې سي او ثبت سي. د پښتو ډېرې کمې لهجې ثبت شوي دي په افغانستان کې خو په دې برخه کې څه نه څه کار شوی دی. خو زموږ دې خواته که په پېښور کې دی او که زموږ خواته پر لهجو باندې ډیر کم کار شوی دی. د سیال صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي. یو ترینو دی چې د ونیڅي لهجې په اړه څېړنه ده. که څه هم د ترینو په اړه د نورو لیکوالو څېړنې هم چاپ شوي دي. د عمرګل اسکر صاحب هم یو کتاب چاپ شوی دی او په دې برخه کې د یو بل ختیځپو کتاب هم چاپ شوی دی. سیال صاحب هم پر دې باندې څېړنه کړې ده. یو بل کتاب یې کاکړي دی چې د کاکړو د لهجې په اړه دی. نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې آیا د لهجو د ثبتولو یا د ریکارډولو کار څومره د ارزښت وړ دی؟
مننه برکوم. اصل خبره ده دا اوس چې موږ کومه خبره کوو رسنیو باندې د معیاري ژبې دغه د معیار بنیادونه چې دغه اصل د دغه لهجو څخه باید پیدا شي یا د لهجو کې باید وکتل شي چې معیاري څه شي دی. زړه پښتو کومه یو ده هغه اصل سوچه لغات مو چې دی د پاره ورو دی هغه کم یو دی. دا اوس کې د علوم اکاډمۍ چې کومه ټوټه کتاب چاپ کړی وو د لهجوي قاموس نو هغه کې یې دغه کوم څه مو چې لهجې راخلې کړې په هغه کې یې لومړی لا دوی دغه معیار کو ټاکلی چې معیاري لهجه یا معیاري لهجه دی. نو موږ یې د دې تر مخه چې موږ یو لري معیار ټاکو د معیار د لپاره لهجې ضروری دي. کچیر دا چې تاسو کتاب وګورئ ټاکلی ترې نو خو لا موږ وایي چې هغه ډېر الفاظ داسې دي چې هغه اوس موږ نه کارو یا موږ نه باندې پیو هغه بیل دي. خو دا کاکړي یو داسې څه دی چې دومره پراخې سیمې چې هغه تقریبا په 100 کیلومتره په بره او په ساره پرته ده دغه سیمه همیشه د لهجې په لحاظ چا نه دراوړي او نه د دې چې دی و هغه لهجې ته د دې سیمه ولهجې ته پام کړی دي. دا چې کوم وګورو دا موږ د چې مې ټولې دا د سویلې پښتونخوا چې کوم لهجې دي د مثال کول کوم د چمن لهجه وګورو چمن لهجه یو ډول ده کوم د پښین لهجه وګورو هغه بل ډول ده کوم د بوري لهجه وګورو هغه بل ډول ده کوم د روب لهجه وګورو هغه بل ډول ده حتی د سویلې لهجه وګورو چې کوم خلک پښتو وایي د هغو لهجه بیا بل ډول ده زیارت هم دی. نو موږ وایو چې دغه تر ټولو بنیادي کار دی تر څو پورې چې د یوې ژبې هغه لهجې راټولې نشي د هغې ژبې سوچوالي د هغې لرغونوالي په لهجو څخه معلومیږي. دا نه معنا چې موږ اوس یوازې په ادارو کې خلک ورته کښېني او بیا د معیار پیسه لاسي موږ وایو چې دغه تر څو پورې د سیال صاحب دغه کاکړي دومره بهترین کار دی چې سړی وګوري هر وخت هر څوک چې چیرې په لهجو باندې کار کوي هغه که د باندې او هغه که دلته دننه سویلي پښتونخوا کې هغه خلک باید اول دغه کتاب مخته کښېني د دې هیله چې کوم بنیادونه دي یا د دغې لهجې چې کوم خاص ټکي دي هغه باید دوی ومخته کښېږي او بیا وګوري چې دا په متروکو لغاتو کې زموږ سره پخوا و نه و شکل یې بدل شوی دي بڼه یې بدل شوې ده په څه حالت کې دي. نو دغه چې د چال صاحب دغه کارونه موږ وویل چې چال صاحب په دې کارونو کې هغه بنسټګر دی یعنې که څه هم موږ په سویلي پښتونخوا کې خو اوس داسې یو څوک شاید زما فکر خو نه راځي چې هغه د ژبپوهنې یا لنګوستیک سره ټکنالوجي د علم سره تعلق ولري لرو به یې خو هغه پښتو نه دی یعنی هغه په انګلیزي کې کړي هغه په بل ژبه کې کړي کوم در د پښتو ژبه مو شاید تر اوسه په سړي په څنګه کې نه لرو نو دا خام صاحب چې اول ورته په لهجه کار کړی او یادا چې هغه فون باندې هغه کار پر کړی هغه انګلیز او یا هم عمر ګل اکثر صاحب کار کړی دی چې ساده چاپ دې ونی چې په نوم ونی نو دا هغه څه دي چې موږ څه کار کول غواړي هغه د اوس په کابل کې یو چا انفیل تاور هغه هم پر دغه ترینو باندې کاوه د سیال صاحب دغه کتاب یې مخته یو شنو چې دغه ترینو باندې چې کار کړی دغه یو نه وی لهجه یې بولي ژبه یې بولي د پښتو جوړ شکل یې بولي په هر معنا کې بولي دا موجود او دغه کار چې دلته کړی دی په اول باندې باندې شاید دا سیال صاحب چې دغه سیمې ته ورغلی دی د هغو یا هغه کوم الفاظ چې دی غیر خپل فلم دی هغه له پښتو سره په تل کې دی او بیا یې چاپ کړی دی نو موږ وایو چې دلته دغه کومې لهجې چې یا د پښتو د کوم کار کړی دی خاص کر د لهجو په حواله هغه دا منو وایو یعنی موږ یو خبره بدلته وتا کوي چې موږ لا د معیار ته لته بنو راځو دا هغه زمان معروض او حالات وګورو دا هغه زمان تحقیق وګورو دا هغه زمان څېړنه وګورو بیا به کوم سلا کو بیا شکه کوم ورچای به کوشي کی ځینې ځایو کې به چیرې وته نه پکشي کی خو البته بنیاد یې شول څو دي راځه باندې کار کول غواړي او شان صدا کار کړی وای چې موږ خلک نو ځوانان پیدا کړي څو دا کار مخته ګوري او په نوي معیارونو باندې وایي
فکر کوي تر اوسه پوری چې پښتو ژبه لا تر اوسه پوری په بشپړ توګه داسې واجبه نه ده چې ټول پښتانه په یو ډول ولي کې یعنی د لیکلو یا د تحریر یو ډول شکل نه لري نو یو سبب لوی سبب دا نه ده چې تر اوسه پوری د پښتو ډېر لهجې لا نه دي ثبت شوی
د لهجو سره سره یو خبر وکړو زموږ سره یو بل مثال ده اته کوم چې تر څو پوری چې موږ دغه هر سیمې چې کوم کړی دی هغه د برتری په ځای کې نه اګه تصور دا کی چې دا ما نه هغه څه دا کور برتره ده او په ټول لرغونی ده او په ټول سچاره موږ چې یو لري دغه خوله راوونو او په دوه هم کمن چې ټول له هجره ټول نکو یو علمی اداره یو صلاحیت اداره او دا چې یو اداره چې په هغه کې یوازې دغه په هان خلګ نه شي دا نه معنا چې هر هغه چا چې یو څوک ورګس او هغه سره کار یې یوازې هر کار په هان هغه جو په هان به دې ونی چې نو تر هغه وخت کې د څو پرې چې دا نه جه نیو راټولې شي تر هغه پورې د دې معیار تاکل د دې یوازې یو د څو تاکل دا به امکان ونه لري دا اوس کې چې شاید تاسو خبره شته غوا سویس کې یو کتاب ورته چې یو په خا یو فن کارو باندې کړی هغه چې په هغه کې د پښتو اټیا نه جه پښتو ته پیلي اټیا نه جه په هغه کتاب کې هغه سړي کارو باندې کړی نو دا چې بهرنۍ دا چې موږ خپل سیمه کې وګرځو په خپل علاقو کې وګرځو شاید په ډېر ډېر لهجه ثبت نو د دوه ټول لهجو راټولول بیا یو معیاري او سچا پښتو ته نار هوارول دي او هغه مهال بیا پښتانه کولای شي چې د یو مشترک لیدلور د پاره فکر وکړي
صحیح ژړک صاحب لهجه سره تړلې و پښتنه بل تاسو هم کوم د سیال صاحب دغه کتاب د کاکړی لهجه په اړه دی د ژبه پوهان وایي چې لهجه په 10 کیلومتر باندې بدلیږي او دا چې د پوس وخت کې په شارونو کې مختلفه قبېلې اوسېږي تاسو په نظر د لهجه باید د سیمو په بنیاد باندې ثبت شي کنه د قبېلو په بنیاد یاره په لیست
سره کې خدای باید خبرونه کوم چې دا وی شل سی او بیا چې مې ډیره اړین دي ستاسو یو وخت د پښتو ادب غردان په دفتر کې د لنګې مجلې پر سر موږ یو وخت کړی چې په ولا وي زما پر سر د سره لمبا ملا ویرا وړي دا یا ها ها خیال صاحب ما دا وای دا یا یکا ما خیال صاحب مې په اندباخ کې وی وای نه
ها صحیح
نو پر دې زه وای پر باندې څو د ځنا پر مانی تر مانګ ته پوری سره ولاړو ها ها چې سیمه ډیره مهمه ده
د جړک صاحب ژغ بیا ورکس له بده مرغه د ټلیفون کرښه کې څه سونځه ده شاید د په سفر دی یو لند د ما اخلو او بیا برته راستنیو
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ پانی پتہ دا voa.jivanews.com
گران اوریدونکو د وی او ای ډیو ادبی خبرونه بل ډیو ته مو یو ځل بیا زبر کول می خل هر کلای کوم او په نننې خبرونه کې پرسیال کاکړ صاحب ژغیږو عبد الخالق مندو خل صاحب تاسو ته درځم د سیال صاحب دوه کتابونه چې دی هغه انګي او چغان دی او تدرجو بوسیدونکو او پژو کې شاید چغانو یا انګي ته متلونه وای او تر اوسه پوری پښتنې پیغلی په خپل ودونو کې مطلونه یا چغان یا انګی وای خو بخې په کمیدو او پورو کې دوری نو په دیاړه ک خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریک کی چې آیا او سم د ازموش په سیمو کې چغان یا انګی یا مطلونه ویل کیږي په ودونو کې کنه ویل کیږي
بار خپل صاحب ز باید ته وای دا ونه کو د جینی خلک ندوو سم سره دا ولادت دی هغه شاید بل معنا جوړ دا په ودونو کې هغه وخت ناوې په خپل واده کې آی وخت دا وداجی
بالکل
د پلار لکور رواناجی نو دا وخت دا بالکل رشتیا رشتیا وای موږ مندو خیل متلونه ورته آی کاکر چغیانه مورته آی هنګی مورته آی
بالکل
کومه هم تقریبا دغه نمونه دي نو هغه وخت کله دې سره چا شکړی اغستای کله چا خفوی هغه خفغان په دښته ښکار کوي او کله څوک ورور یا ډیر نږدې تربور وفات شوی مرسوی هغه دا هغه یادونه کوي او یا د خپل کم د دې شانزولی هغه یادوي دا دلته باید دغه لږ وضاحت وشي ناوې دا په خپل کوي او دا خل بدیوی او دا به باقاعده دی به هم جوړول او نورو شوز د دې کم هم جوړي خوندکی وی هغه د واده ځخه یو اصل لسره جل مخه باقاعده و دې ته دا فونه کوله و هر ناوې ته استبدا دا یای
بالکل
دا و سم په ډیرو سیمو کې دوه نریز مو په خپل کلی کې تقریبا کدا چې درتوان شي پنځل شل کال له مخه ما غا تاریخ مولي کلی اوس خو پر ختمې دوه دی یوه ناوې دغه متلونه کړیو شل کال له مخه له هم الان کې موږ وشار ته ډیر نږدې یو بلکې په شار پوری او په شار برخې په شاوخه په غرو کې په سیمو کې زما دا یقین دی سروسه پوری دا دوه ست یو بل خبره دلته وسمه د هغه د لیجیغه زه خدای یم زما په هر لیجه په خپل ځای نیت لري او په فولکلور کې خاص کار اوس خار کا زبې غاړه د توام هغه اوس کته په بل لیجه وې بالکل هیڅ خوند نه لکی یی عالم زم سوال م پرده کا اجه ګران ته مې لکه وکړه د عالم دا یو تسخير دی الله هم
بالکل
دا ته چې هم کې دا غاړه خوند کوي که په بل له هغه وې له جام خوند
خوند ماتي زم بالکل کا په بل له ځای وای بالکل
دا ټول لیږي خپل خپل ځای ډیر دی بیا ته افات شو لیک بای شي هغه په فولکلور کې بای شي لیږه سره نه پریږدي او په نور لیک کې په نصر کې پکار دی چې د یو یونیفورم لیکوي دا خیال وساتي دلته د ترینو ذکر وشه زما فارمای چې پوسټینګ پاتې شوی دی
صحیح
دا د خوشنۍ خبره ده چې ترینو پر ختمه دوره
ها
دا وخت صرف د پراپر هرنای خلک او د سپینتنګي خلک یای نور د شارګي خلک د خوست خلک او د چوکیر په علاقې کوم د ویلکاجي نور دا پر ختمه دوره دا موږ دې ډېرې کډینی لېجې دي اورمړی او ترینو پر دغه په کار دي شکار اوس او په دغه کې ډېر سوچا سوچا تورې خوندې دي تر اوسه پوری دا یو دریم زموږ د نوري غاړې خو بیا هم په میوزیک او الکاجی خلک په روزمره ژوند کې په ودو کې پاتنو کې آی کجی غاړې پر ختمې دوه دي ځکه چې هغه کافیا ورجیت نه لري هغه چې دی په میوزیک کې او په داس پروګرامو کې نو الکاجی دا د وشان بیخي له خطر سره مخامخ دي وشال صاحب د خدای هر حد په جنت کې ډېرې کجی غاړې راټولې کې خو نورم کار غاړي دا د وشان صاحب شو دخته توجه وشي
صحیح دلته یو هغه انګي یو لنډ برخه را سره ده نو عبد الخالق صاحب پرانګي خبري وکړي نو دا د یو پښتنې مرمنې یو انګي د چې خپل پلار په بدل یا پر سره ورکړي د نو دی به د انګي ویلې د وای د سپینې خونې تر مخ ماخی بابا ورکړي يم پر سره په ماي راوړه شنا وکي کښې نه ول پر شنه علي اوس ما ورباسي سخته غړی نه می بالشت ستا نه می نیالی پیغور براکی پردی ټولی یای صدر وکو بابا مورکی جواب بچکړم زخارکی. عبدالخالق صاحب دا مراتبونه ویل چې د زموږ په سیمو کې اوس انګی اوس هم ناوې وایي کنا لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې تاسو مو ویل چې په انګیو کې ښځې خپل فریاد کوي یا په خپل ژوند کې چې له دې سره ښه نه وي سوي بد ورسره سوي یا چې دا د دې د خوښې خلاف بل چاته ودیږي، نو په اوس وخت کې چې پښتانه تعلیم یافته سوي دي او څه ناڅه د ښځو له حقوقو خبر سوي دي، فکر کوي چې اوس هم ناوې په ودونو کې دغه انګی وایي که نه دام په کمېدو یا په ختمېدو دي؟
یا اوس هم وایي په ډېرو سیمو کې شته، خو ډېرې تاسو اوس مره چې شپېته سلنه اویا سلنه ختمې شوي دي، لیکن اوس هم په ډېرو سیمو کې شته رواج لري. خو دغه یو خبره دلته به یادونه وکړم، دغه دلان صاحب هم یو ورځ ما به سر سره وکړي انګلی زمینې نړۍ فریاد.
بالکل لا بل خیر دلان صاحب، بالکل.
نو الا دا دلان صاحب مو بخشي زلان صاحب ته ما ویل ما ته د خالي فریاد نه ستایه نم ستا پکې کله کله لګانا وی سره په کور کې شکړی کې خور وی کې ورور وی کې تربور وی کې پلار وی کې نور عزیزان یا شمولونه ترسوی په خوا ترسوی دی یا د دې په وخت کې د دې په ژوند سره دا غو ستایه نه هم کړی ده تر سره ومنل دلو دا ست خو بیا سره فریاد پکې مال بیخي دا خبره صحیح ده ډیر فریاد پکې دی په دې شک نشته او زموږ شته تر خو سم غروان زیاتی او ظلم پروان دی اوس کوم ختم شوی نه دی خدای دې چې انبي اوس ډېرې کمې شوې دي.
صحیح لیوال صاحب، زه به له خپل همکارې پوښتنه وکړم چې ژړک صاحب له موږ سره دی که نه. ژړک صاحب، څنګه چې ما مخکې وویل چې زموږ دغه فوکلور د څېړنې کار لا پاتې دی چې په داسې توګه وڅېړل شي چې د اوسنیو ټولنیزو علومو په رڼا کې فرضاً د انتراپالوجي یا د بشرپوهنې او یا د آرکیالوجی یا د لرغونپوهنې په رڼا کې وڅېړل شي که دغه انګی دي که هغه غاړې دي که زموږ متلونه دي، آیا په دې کې موږ خپله پخوانۍ ټولنه څنګه لیدلای سو چې زموږ دغه فوکلور په سمه توګه راوسپړل شي؟ د فوکلور پوهان وایي چې تاسې یو ملت یو قام له کتابي ادبیاتو دومره نسی پیژندلی څومره چې د هغوی له ولسي ادبیاتو پیژندلی سي.
ټول لمړی ته دا تاسو د رادیو او د ورېدونکو څخه بښنه غواړم چې په سفر کې هم په غره کې روان یم، کله پوښتنه سمه وانه کله خلک زما خبره وانه وري، ډېر بښنه غواړم. تاسو ډېره خواري کړلې ده او ډاډه په دې یم چې دا محمد دیوال نورغی صاحب ته عبدالخالق مندوخیل ته دا زموږ د استادانو په قطار کې راځي. ما تاسو سوال سم وانه ورېږي خو زموږ وکړه چې دلته د اکاډمیانو خبره وسوه، تا د انتراپولوجي په حواله خبره وکړه، لکه مخکې چې خبرې نه تکراروم، پښتو اکاډمۍ پېښور او علوم اکاډمۍ کابل له بده مرغه د سلمشین ورسته په پښتو اکاډمۍ په پېښور کې هغه کار بنسټیز کارونه چې راټولېږي یا څېړل کېږي یا کار ورباندې کېږي هغه کار په ټپه ولاړ دی. ما په یاد دي ورستای کتاب چې خان عبدالولي خان کلمي نسخه پښتو ته پیرا غونډې کړې وي د سلمشاین په زیار چا په ګڼه وکتولل شوې، خو بیا یو کار وشو په علوم اکاډمۍ کې چې سندرلود رئیس و لایق صاحب ژوندی و آیات و دغه یو پرېکړه شوې وه چې په ټول لر وبر افغانستان کې به په مقبوضه او آزاده خاوره کې به پر دغه ژانرونو او پر دغه څیزونو باندې ګډ کار کېږي. لبد مرغه زموږ هغه کار هم ودرېدی وځنډېدی خدای خبر تر څو پورې به وي. دا څه چې کومه غوښتنه لري دا بېخي عصري موږ د انتراپولوجي په ډګر کښې د اعظم پوهنتون څخه د پېښور پوهنتون څخه د خارج څخه ډېر ملګري لرو چې هغه په دې کښې خورا تکړه کار کولی شي. زه به صرف یوه یادونه وکړم د مردان اوسېدونکی نجیم ټکر دا وخت په کلچر ډپارټمنټ پېښور کې وظیفه لري، که دغه ځوانان دغه اکاډمیانې دغه ادارې په کار واچوي لکه خان زمان کاکړ د انتراپولوجي په برخه کښې بې په توره جي کښې دکترا وشي نو له موږ سره ملګري شته. خو له بده مرغه زموږ اکاډمیانې زموږ ادارې
ډیر مننه لیوال صاحب. تاسو تر اعظم او بیا د سیال صاحب په مختلفو برخو کې مخکې ما ول چې کار یې کړی دی، نو د دې بل اړخ را اخلو پر هغه خبرې کوو. د کسې د لمنې پښتانه لیکوال دا د پوهان سیال کاکړ دوه ټوک ادبي تذکره ده. د ادبي تذکره لیکنې تاریخ هم ډیر پیړۍ اوږد نه دی، خو په پښتو ادبیاتو کې شاید یو پیړۍ کیږي یا تر پیړۍ څه کم موده چې په پښتو ادب کې هم ادبي تذکرې لیکل شوي دي. په پېښور کې امیش خلیل صاحب او په افغانستان کې استاد عبدالروف بنوا په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. د ادبي تذکرو په اړه ویل کیږي چې مخکې به چې لیکوال زموږ تذکرې لیکلي او کوم لیکوال به پیژندل، نو په هر سیمه کې چې به یو چا په نامه باندې شاعر وو او څه شعرونه به لیکل، نو تذکرې لیکونکو به هغه د ادبي تاریخ په توګه ثبتول. خو په اوس وخت کې چې د پښتنو په هر سیمه کې لیکوالان او شاعران ډیر زیات شوي دي، څه فکر کوي چې د تذکرې لیکلو د میتھډ یا د رویش باید اوس بدل شي کنه په هغه زاړه طرز باندې زموږ تذکرې لیکونکي چې تذکرې لیکي هغه سی باید ټول خلک ثبت کړي؟ او د لیوال صاحب د ټلیفون کرښه پرې سو. ژړک صاحب کتر سره دغه پښتنه بل تاسو وکم چې آیا د ادبي تذکرې لیکلو طرز باید بدل شي کنه اوس هم د مخکې غوندي د هر سیمې لیکوال باید په تذکرو کې راټول شي؟
ډیر مننه. زه د تذکرې چرې ریوا د پوره خو د لیکوال په اړه تاسو معلومات درکئ چې دا غوړت پیدا شو او توځي چې دا غوړت د پلاني په درنه کورنۍ او په پټمنه کورنۍ د خیر او ایتي کل شي توې دي. نور به تر دې تیر شو د لیکوال د نیفي د جدو ځای دا مهم دي. البته د دې کمکار کړی دي اثر په دې تذکرو کې باید خوندور انداز وټړل شي ماري پیشي د کروسانو چې پر پښتنو لیکوالانو کار کړی دی لکه پښتو هنري نثر یا مثال ځینې نور کتابونه د مېړنې ولس ادبیات دغه چې دلچسپ شي دغه تذکرې په یو نوي انداز په یو نوي شکل کې چې د خلکو جوړ سره پیدا شي دا به ډېره مهمه وي. ما څومره تذکرې پخوانۍ لیدلې دي پټمنه کورنۍ او درنه کورنۍ او د پانی په کور او د درانه په کور کنه ټول درانه چې د دې تاړې نه د پرسانه ټول درانه چې دا کار ولې دومره خراب دی دا میتود باید چې بدل شي نو چې خوندور شي بیخي جدید
صحیح. ډیر مننه جړک صاحب. لیوال صاحب ډیر راغلی دی.
دا یو خبره برکوال صاحب اله کوم دا کوم کتاب یې دا ونه چې تاسو وکړه پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دا کچې د لمنې پښتانه لیکوال شل صاحب ژوند مو له اجازه ته مخکې دا کتابونه دواړه تر کمپوز لاندې دي بلکې تر پروپ لاندې دي چې روانه ده د پښتو ادب ګورځان یا پښتو نړیواله ملکه لپاره ډیر ژر شاته
دا خو ډیر خوندور زیری یو ډاکټر جړک صاحب کاش کې وخت را سره وای چې موږ نورم د سیال صاحب پر ژوند باندې خبرې کړې وای. د سیال صاحب ځینې کتابونه ناچاپ هم دي او کېدای شي ځینې کارونه اعلان نیمګړي وي، خو له بده مرغه په دې وروستیو 15 کلونو کې هغه د ناروغۍ پر بستر پروت و او قلم یې لګوتو لیدلی و. یو بل یادونه وکم چې د پوهاند سیال کاکړ چې کوم لوی ادبي خزانه و ادبي کتابتون یو یا لده سره ډیر زیات قلمي نسخې وي، نو هغه د خپل په دې ورستوي کلونو کې د کابل د علوم اکیډمۍ ته هغه خزانه وسپارله او په 2019 میلادي کال کې پوهاند سیال کاکړ ته د افغانستان مخکنی ولسمشر د سید جمال الدین افغان ګولډ میډل هم ورکړی و. نو زموږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی. خپل درې واړو میلمنو ډاکټر صادق جړک، فدا محمد لیوال او عبدالخالق مندوخیل ته کور ودانای وایم چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د وی او ای ډیوا د ادبي خبرونې بل ډیوا وخت هم دومره وو. تاسو ته ښه وخت غواړم.